دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم، زه شافیه سردارم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. لومړی به خبرونه واوري.
دا خبرونو لوستونکی سید سلیمان شاه. عینی شاهدانو ویلی دی چې د هرات د ولایت د ادرسکن په ولسوالۍ کې د حکومتي قواو په یوه هوایي حمله کې 14 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم نن د پنجشنبې په ورځ په ټویټ کې ولیکل چې د هرات په ولایت کې د چهارشنبې په ورځ د هوایي حملې له ځای نه له اخیستل شوو تصویرونو او د عیني شاهدانو له بیانونو نه څرګندېږي چې په وژل شوو کسانو کې د ښځو او ماشومانو په شمول ډېر ملکیان شامل وو. په داسې حال کې چې ښاغلي خلیلزاد د دغه حملې غندنه کړې ده، ویلي دي چې د افغانستان خلک په سمدستي ډول د سولې د مذاکراتو د پیل کېدو او داسې حال ته د رسېدو په لټه کې دي چې د هغوی په خیر او ګټه وي. خلیلزاد ویل چې د نورو مړو لپاره د قبرونو په کینېدلو سره د سولې مذاکرات مخ په وړاندې نشي تللی. ښاغلي خلیلزاد ویل په داسې حال کې چې د بین الافغاني مذاکراتو وخت را نږدې شوی دی، موږ په جنګ کې ښکېلو ټولو خواو نه غواړو چې له حوصلې نه کار واخلي، د تشدد مخه ونیسي او د ملکي وګړو ژوند خوندي کړي. خو د ښاغلي خلیلزاد د دغو څرګندونو باوجود د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست اسدالله خالد نن په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې ادعا وکړه چې د دفاع وزارت سره داسې ویډیو موجود ده چې د نوموړي په قول کې د هرات د ادرسکن ولسوالۍ د خومي زیارت په کلي باندې د هوایي حملې په وخت په یو کور کې طالبان موجود وو. اسدالله خالد ادعا وکړه چې د شپږو قوماندانانو په شمول په لسګونو طالبان په دغه هوایي حمله کې وژل شوي دي. خو د طالبانو مطبوعاتي ویان قاري یوسف احمدي د اسدالله خالد ادا اراده کړې ده او ویل دي چې اته ملکیان وژل شوي او 12 کسان نور ټپیان شوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د عین شاهدانو له قوله په دغه هوایي برید کې د 14 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. امریکایي کارپوه او د نړیوالې همکارۍ د سازمان غړی بارنیټ روبین د امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي چې د طالبانو د رهبر مولوي هیبت الله اخون لخوا د دغه تحریک د پخواني مشر د زوی مولا یعقوب له ټاکل نه څرګندېږي چې د طالبانو مشران غواړي ځوان نسل ته د چارو د سنبالولو لپاره لاره خلاصه کړي. پروفیسر بارنیټ ویل فکر نه کوي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یو امریکایي زندان نه د حاجی بشیر په نوم هغه تاجر آزاد کړي چې د طالبانو مشرانو د خوش کېدو غوښتنه کړې او امریکا ته د مخدره موادو د قاچاق په تور باندې د حبس دوره تیروي. د افغانستان د دوه شو ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړو د قندهار په ولایت کې په خپل غونډه کې د پاکستان د پوځ لخوا په کونړ کې د راکټ بریدونو او توپونو د ګولۍ د شتلو غندنه کړې ده. د کونړ د ولایت د کامدیش او برګي مټال د ولسوالیو اوسیدونکي وای چې د پاکستان د پوځ لخوا د ډیورند کرښې په غاړه د فولادي کټارې د لګولو په وجه د هغو ارتباط له خپلو هغو عزیزانو سره قطع شوی دی چې د ډیورند کرښې اخوا اوسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن د پنجشنبې په ورځ ویل چې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا د کوننس اوبای ناروغي 201 تازه پیښې ثبت شوې دي. افغانستان کې تر اوسه پورې په دغه ناروغي باندې 1211 ناروغان مړ شوي دي. ملګرو ملتونو په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان په اوږده او نه ختمیدونکي جنگ کې ښکېلو خواو په لاس د ملکیانو د وژلو د پیښو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې. د غزنی د ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه ناکراره ولایت په څلور ولسوالیو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړو کې دواړو خواو ته مرجوب لاوختي. د والي وان وحیدالله جمعزاده نن د پنجشنبې په ورځ د زمري ریاست په دویم امریکا غږ ته وویل چې د دې یک په ولسوالۍ کې د دواړو خواو ترمنځ په نښتو کې 12 تنه طالبان وژل شوي. د نوموړو په وینا د قلهباغ په ولسوالۍ کې هم طالبانو په حکومتي پوستو باندې د حملو په دوران کې د محلي پاڅون کوونکو قوماندان وواژه. خو طالبان ویل دي چې د قرباغ په ولسوالۍ کې 19 حکومتي عسکر وژلې دي او دوه امنیتي پوستې تباه کړې دي. همداشان د دغه ولایت د مقر په ولسوالۍ کې هم نښتې شوې دي. د ملي امنیت د شورا رئیس حمدالله محب ادعا کړې چې طالبان اصلا د پاکستان د نظامي استخباراتو ادارې یا ISI په لمسون په افغانستان کې جنگ کوي او د هیواد ملي شتمنی او دولتي تاسیسات ویجاړي. طالبان لا تر دې دمه د ښاغلي محب د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار په ولایت کې د افغانستان د سرحدي قواو قومندان محمد ایوب حسین خیل د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې امریکایي ځواکونه د هسکې مینې او د اچین په ولسوالیو کې له خپلو دوو نظامي اډونه وتلي دي. دا خبر په داسې حال کې ورکړل شوی دی چې په دې وروستیو وختونو کې د طالبانو په تعرضي حملو کې حکومتي ځواکونو تلفاتو کچه لوړه شوې. د تلو نیوز د رپورټ له مخې په افغانستان کې هر ورځ په اوسط ډول لږ تر لږه 50 امنیتي پیښې کیږي چې د دې جملې نه د 40% پیښو پراپر طالبانو اچول شوې ده. د تلو تلویزیون وایي چې په تېره یوه هفته کې حکومتي قواو هم پر طالبانو باندې خپلې حملې زیاتې کړې دي او د طالبانو په هدفونو باندې هوایي حملې کړې دي. د شنبې په ورځ د امریکا د استازو د مجلس 103 دیموکراتانو د جمهوري غوښتونکو د ګوند د غړو په مرسته له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوستلو د پروسې د ګړندي کولو په خاطر د استازو د مجلس د سومالی الاصل مسلمانې غړې میرمن الهان عبداللهی عمر لخوا د وړاندې شوي قانوني تعدیل مسوده رد کړه. الهان عبداللهی له 2019 میلادي کال نه د امریکا د استازو په مجلس کې د منیسوټا د ایالت استازي ده. دا د امریکا غاګ واشنگټن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې د ایران د بهرنی چار د وزارت مرستیال سید عباس عراقچی تیر هفته ادعا کړې وه چې په سوریه کې د ایران د پاسداران انقلاب د القدس د قوت تر قوماندې لاندې د فاطمین په لیوا کې د یو شمېر افغانانو د جنګېدو له امله افغانستان زیات مسؤول شوی. افغانانو یې دغه ادعا رد کړې ده. عراقچی دا خبره تیر هفته کابل ته د سفر په مهال کړې وه. د امنیتي چارو څېړونکي په دې باور دي چې په راتلونکي وخت کې به د افغانستان ملي امنیت له یو غټ خطر سره مخامخ کی. په دغه لیوا کې زیاتره هغه افغان شیعهګان جنګیږي چې په ایران کې د مهاجرو په توګه اوسېدل. یو شمېر په جنګ کې وژل شوي او ځینې بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. ایراني چارواکو وړمه ورځ د حکومت یو پخوانی ترجمان محمود موسوي مجید د امریکا او د اسرایلو استخباراتو لپاره د جاسوسۍ په الزام او په عراق کې د سپای انقلاب د القدس د قوې د قماندان جنرال قاسم سلیمانی په اړه د معلوماتو د برابرولو په جرم اعدام کړی دی. تاسو د خبرونو د امریکا غږ واشنگټن نوري. په داسې حال کې چې د استرالیا د وکټوریا د ایالت په مرکز میلبورن کې د کورونا د کورنونو صوبایي ویروس پیښې زیاتې شوي، ایالتي چارواکو د اسد ازمري له لومړۍ نیټې نه په دویم غټ او پر نفوسه ښار کې د خلکو لپاره د ګرځېدو په وخت د حفاظتي ماسکونو اغوستل لازمي ګرځولي. د امریکا په متحده ایالاتو کې هم د پنجشنبې په ورځ د دویم ورځې لپاره په مسلسله توګه د کورونا په ساري ناروغۍ باندې د خطر کېدو له امله د زره ناروغانو د مړینې رپورت ورکړ شوی دی. د سه شنبه پر ورځ هم شاوخوا زر ناروغان په روغتونونو کې مړ شوي. د هغو ناروغانو شمیر 4,000,000 8,918 ته رسیدلی دی چې د کورونا ویروس نیولې دي او د مړو شمیر هم نن د پنجشنبې تر ورځې پورې 1,501,340 ته ورسېده. او د افغانستان، ایران او پاکستان په شمول په نړیواله کچه په دغه موزي ناروغي باندې داخله شو ناروغانو شمیر 15,002,014,800 ته لوړ شوی دی. د مړو مجموعي شمیر هم تر دې دمه 6,03,803 ته رسیدلی دی. خو څېړونکي فکر کوي چې په نړیواله کچه د مړو او ناروغانو اصلي شمیره د دې نه لوړه ده، ځکه چې زیاتره مړي او ناروغان نه دي حساب شوي. خبرونه د واشنگټن نوري. امریکایي چارواکو ویلي دي یو چینایي ساينسدانه چې په خپل ویزه کې د جالسازۍ په تور چارواکو ته مطلوبه وه د سان فرانسیسکو په ښار کې د چین په قونسلګرۍ کې پټه شوې ده. د دغه چینایي ساينسدانې په اړه دا خبر په داسې حال کې ورکړ شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ د تکساس په ایالت کې د چین د جنرال قونسلګرۍ د تړلو حکم وکړ. فدرالي څنګهواله نن د پنځشنبه پورې ځویل چې د تانګ ژوان په نوم چینایي ساينسدانه چې د کالیفورنیا ډیویس په پوهنتون کې څېړنې کولې په دروازه ویلو باندې توران شوی و. په واشنگټن کې د امریکا خبريال وای چې نوموړي په خپل درخواست کې ویل چې د چین د ازادۍ د پوځ اپیل ایس سره هیڅ قسم اړیکې نه لري. حکم اسناد چې د امریکا بیای ادارې د هغې د کور د تلاشۍ نه وروسته په لاس ورغلي دي ښیي چې نوموړي د چین د پوځ غړی وه او پاسکری یونیفورم کې عکسونه موجود وو. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اوریګان د ایالت په مرکز پورتلند کې د پولیسو په خلاف د احتجاجي مظاهرو د دفع کولو لپاره د کورنی امنیت له وسلوالو ځواکونو نه له کار اخیستلو وروسته اوس شیکاګو او د امریکا څو نورو هغو غټ ښارونو ته د فدرالي حکومت د ځواکونو د لیږلو اعلان کړی. چې د پولیسو په ضد پکې مظاهره روانې دي. په واشنگټن کې د امریکا غا خبريال سټیف هرمن په خپل ریپورت کې وایي چې ښاغلی ټرمپ د ایالتي او محلي چارواکو د اعتراض باوجود د نیو مکسیکو او ایلینای ایالتونو ته د فدرالي حکومت د مسلحو ځواکونو د لیږلو پریکړه کړې. ټرمپ د چهارشنبه په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ویل وینه تویونه باید ختمه شي او دوه ځلې دغه خبره تکرار کړه. ښاغلی ټرمپ سره د مطبوعاتي کانفرنس په مهال لوی څارنوال ویلیام بار هم موجود و. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگټن نو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا شاخ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په هرات کې د افغان ځواکونو هوایي برید غندلې او ویلې دي چې په دغه برید کې ملکی خلک په نشه سوي دي. خود ملي دفاع وزارت نن وویل چې د دوی لومړني معلومات شي چې په دغه برید کې هیڅ ملکی خلکو ته زیان نه دی رسیدلی. دا او په نورو امنیتي حالاتو زموږ همکار رحیم ګل څاروان رپورټ لري.
د هرات د هوایی بمباری پیښه هغه چې زلمی خلیلزاد غندلی او پاړې د پلټنی ویلی. زلمی خلیلزاد په خپل یوټیوب کې وایي چې د هرات په پیښه کې ملکی مرګ ژوبل رامنځته شوی، خو د ملي دفاع وزارت بیا د دې پیښې ځینې تصویرونه خپاره کړي چې پکې طالب جنگیالی لیدل کیږي. دفاع وزارت په اعلامیه کې وایي که څه هم د پیښې څېړنه لا روانه ده، خو لومړني معلومات ښیي چې په دې پیښه کې هیڅ ملکی مرګ ژوبل نه ده پیښه شوی. زلمی خلیلزاد دا هم ویلي چې تیر څلویښت ساعتونه افغانستان لپاره ډیر خونړی و. د ملي دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد نن د لوی درستیز د معرفي غونډې ته بیا وویل چې افغان حکومت په ټولو هغو مواردو چې د سولې په تړون کې راغلي عمل کړی دی، خو طالبانو جګړه تیزه کړې ده.
موږ په دغه سیال کې چې هم د دفاع توان لرو، هم د هرې بدې ورځې آمادګي لرو، بیا مو هم غږ په ټولو افغانانو خصوصا په طالبانو باندې امداده سراسي دی سولې راسي ور بند.
پام دی حال کې د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب دی غونډې ته وویل که د سولې هڅې نه وای نو طالبان ته به یې سږکال هم زیات تلفات اړولي وو. هغه ویل طالبان نه دي توانېدلي چې ځایونه ونیسي، خو برعکس افغان امنیتي ځواکونو اته ولسوالۍ له طالبانو نیولي دي. د ملي امنیت صلاحکار په طالبانو دا هم غږ وکړ چې د استخباراتي ادارې غلامي دې پرېږدي.
بې عزتي بسته ده یو افغان دپاره، غلامي هم بسته ده یو افغان دپاره. د چا غلامي؟ د یو استخباراتي ادارې غلامي؟ وشرمېږئ، ټول باندې شرم دی چې دلته خپل پلونه ورانوي، دلته افغان اولاد وژني. راشي په عزت سره په خپل کور کې اوسېږي، اولادونه هم دلته راوړي چې افغانیت څه کی.
وی موندنې خوده لري چې د سولې له توافق راورسته هر ورځ په منځنۍ کچه 50 امنیتي پیښې تر سره کیږي چې سالویخ په سولې کې طالبان کوي. د ملي امنیت شورا نن اویل د تیر کال په پرتله سږ کال طالبانو سلور دیش په سولې کې په جګړه کې زیاتوالی راوستی دی.
د قطر ته تړون وروسته توقع دا و چې تاوتریخوالی په افغانستان کې کم شي، برعکس طالبان تاوتریخوالی زیات کړی او سږ کال دا شپې د پروش کال په مقایسه 40% تاوتریخوالی ډېر شوی دی.
سیاسي څېړونکي بیا وایي دواړو لورو جګړه تیزه کړې او باید دواړه لوري د سولې خبرو خواته لاړ شي.
ښه خبر دا ده چې دواړه اړخونه انعطاف وکړي، فایده شکر د افغانانو غم ورسره پیدا شي، دا ستونزه ژوره وګڼي.
پام دی حال کې امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې د اچین او هسکې مینې له دوو پوځي اډو وتی او ځای افغان امنیتي ځواکونو ته پرېښی دی. امریکایي ځواکونه د سولې د تړون په اساس مخکې هم له 15 پوځي اډو وتلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هرات ولایت د ادرسکن په ولسوالۍ کې د تیر ورځې د افغان ځواکونو هوایي برید چې ملکیانو ته پکې د مرګ ژوبلې د رسېدو ادعا سوې غندلې او د دفاع وزارت لخوا د دې پیښې د پلټنې ملاتړ یې کړی دی. دا چې د دفاع وزارت په دې اړه څه وایي پام وکړئ. راپورته
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې د چهارشنبه ورځ د افغان ځواکونو هوایي برید چې ملکیانو ته پکې د مرګ ژوبلې د رسېدلو ادعا شوې غندلې او د دفاع وزارت لخوا د دغې پیښې د پلټنې ملاتړې کړی دی. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر کې د دې برید د غندلو تر څنګ ویلي چې د قبرونو زیاتېدل به د بین الافغاني خبرو ژر پیلېدو سره مرسته ونه کړي.
په افغانستان کې تیر 24 ساعتونه ډېر د تاوتریخوالي ډک وه چې په ترڅ کې ډېرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په هرات کې د تصویرونو او د عیني شاهدانو د څرګندونو له مخې د ماشومانو په ګډون ډېر ملکیان د افغان ځواکونو د هوایي برید قرباني شوي دي. موږ برید غندو او د پلټونو ملاتړ کوو.
ښاغلي خلیلزاد د ښکېلو غاړو د ملکي وګړو د ساتنې او ژر تر ژره د بین الافغاني خبرو د پیلولو غوښتنه هم کړې ده. د چهارشنبه په ورځ د ادرسکن په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې چې د سیمه ییزو چارواکو پر وینا د طالبانو پر یوې غونډې شوی د ماشومانو په ګډون یو شمیر ملکیانو ته هم پکې د سر زیان رسیدلی دی. تر اوسه ملکیانو ته د سر د پیښ شوي زیان په اړه دقیق معلومات نشته. د سیمې اوسیدونکو ادعا کړې چې په دغه برید کې اته ملکي وګړي وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. له دغه بریده وروسته د ماشومانو په ګډون یو شمیر ملکیان د هرات حفظوي روغتون ته وړل شوي دي. د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد په دغه برید کې د ملکي تلفاتو ته د سر د پیښ شوي زیان په باب نن په دفاع وزارت کې یوې غونډې ته وویل چې دغه وزارت د هوایي برید ویډیوي تصویرونه لري چې په سیمه کې د برید پر مهال د طالبانو حضور په څرګنده ښیي.
ولی مثل موضوعی که دیروز در ایراد با وقوع پیوسته ما فیلمش داریم، اکسایش داریم، تصاویرش داریم، از بخش میدیا خواهش میکنم که بعد از این مجلس نشه.
پرون چه په هرات که کومه موضوع منستر اغلیه در موجه فیلم و اکسون لرو او لمیدیا خواهرو چه حقه خبار کردی که چه هم داز موجه نظامی راز دی خو پریش ده چه خلق و پوهیجه چه ملکی تلفات هیلمن یا چه هیچ حال تنوه خود دشمن حضور او تلفات شکار کوی
و تلفات دشمن هم نشان داده.
طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د بریډ د بګرام له زندان څخه تازه د دغه ډلې د یو خوشی شوي بندي په کور شوی دی. طالبانو ادعا کړې چې د بریډ هغه مهال شوی چې د سیمې اوسیدونکي د دغه خوشی شوي طالب بندي ستړي مشي ته ورغلي وو. د طالبانو د یو ویان قاری محمد یوسف احمدي د ادعا له مخې په بریډ کې اته تنه ملکي وګړي وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. خو د هرات دیوالي ویان جیلاني فرهاد وایي د هغه اطلاعات ښیي چې د طالبانو پلسګونه پیژندل شوی قماندانان د خم زیارت په ساحه کې راټول شوی وو او په داسې حال کې چې د هرات په ښار کې پر دولتي تاسیساتو د تروریستي بریدونو پلان جوړاوه د افغان هوایي ځواک لخوا په نخښ شول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې په هرات کې د ملکی وګړو ته د سر د پیښ شوي زیان په اړه ریپورتونه ارزوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د کلو د پراختیا وزارت وایي چې د ملي دسترخوان پروګرام د تطبیق چارې پیل کړې دي او په لومړي پړاو کې به په تلوش په تکلو کې لبیوازلو کورنیو سره د خوراکي موادو مرستې وسی. افغان حکومت په داسې حال کې د ملي دسترخوان پروګرام د عمل کول خبر ورکوي چې د افغانستان ولسی جرګې د پروګرام د فساد ته اندیښنو له امله د رایو په اکثریت رد کړ. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په دې رپورټ کې واوري.
سره له دې چې د افغانستان ولسی جرګې روانونه د ملي دسترخوان پروګرام د رایو په اکثریت رد کړ، خو افغان حکومت وایي چې دغه پروګرام د تطبیق چارې پیل کړې دي. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ملي دسترخوان پروګرام د تطبیق چارې پیل شوې او له دې لارې یوازې له بېوزلو کورنیو سره مرستې کیږي او په شفافه توګه به تطبیق شي.
برنامه آغاز است. ما تقریبا بیشتر از 6000 به حسابات شد.
پروگرام پیل شوی مغل شاو خوش پک زرو سخه زیاتو حسابونو ته یو اندازه بودی جلیک ده ولیده. په مارکیټ کې د ثبات په تړاو چې کومې اندېښنې وي په دې اړه مو هم د سوداګرۍ او صنعت وزارت سره تفاهم کړی، دا مسولیت هغوی په غاړه اخیستی. موږ غواړو چې په سلور شپیتو کلیو کې په پایلوټ بڼه دا پروگرام پیل شي.
قریه ما میخوایم کی پروگرام شروع شوه.
د افغانستان ولسی جرګه وایي دا پروگرام یې ذکر کړی چې له دې وړاندې افغان حکومت د ورته پروګرامونو لکه د وچې ډوډۍ او غنمو په ویشلو کې پراخ فساد کړی دی. د ولسی جرګې غړي ابرار الله مراد په دې اړه امریکا غږ ته وویل
کچېرې دا 200 میلیونه ډالر د بانک جهان نه واغستل شو د ملي دسترخوان په نامه باندې دا دا ولایتونو ته توزیع شي او یا خصوصا مرکزی حکومت دلته توزیع کی نو دې کې به مامدغه فساد وشي دا پیسې دا د حقداران غریب او بیوزله خلک چې هغه په ولسوالۍ او په قاری او په قریاجاتو کې پراتی دي او ژوند کې د ستونزو سخت فقر سره مخامخ دي هغه ته نه رسیږي صرف یو څو کسانو غلو او مفسدونو جوبون تتله او د خپل بلډینګونه ویشنو شي به کولو.
خو د کلیو د پرختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی وویل چې د ملي دسترخوان پروګرام بودیجه د زیربنایي چارو لپاره نه ده او زیاته کړه چې د پروګرام تطبیقول په زیربنایي پروژو باندې هیڅ ډول منفي اغیز نه لري. د ښاغلی کریمی پر وینا په افغانستان کې د کورونا د وبا سربیره هم د وز دغه وزارت لخوا د 314 میلیون ډالر په ارزښت په 1828 پرختیایي پروژو باندې کار روان دی او یوازې پر وان 1499 کال کې د 80 میلیون ډالر په ارزښت 1300 پروژې تطبیق شوي چې 1,215,000 ته ګټه رسیدلې ده. د هغه پر وینا د ملي دسترخوان د پروګرام مجموعي بودیجه 240 میلیون ډالر ده او په ترڅ کې به په دوو پړاوونو کې په 14.1 میلیونو بېوزلو کورنیو خوراکي توکي لکه وړه، وریجې، غوړې، نخود، لوبیا او صابون وویشل شي. عام افغانان له ولسی جرګې څخه غواړي چې د ملي دسترخوان د ردولو په تړاو له سره غور وکړي تر څو د مرستې بېوزلو کورنیو ته په سم ډول ورسیږي. د کابل خار اوسیدونکو محمد خان او اکمل امریکا غږ ته وویل
افغانستان 90% خلکو ته خو به عقلا مرسته ورسیږي، ټول سل په سلو کې خو به غلا کیږي نه. دا زما د ولسی جرګې نه دا خواهش ده چې دا پروګرام پاس کړي او د افغانستان ولس سره خو به عقلا لږ مرسته وشي. مظلوم ملت دی، غریب خلک دي.
زمون تم او توقع د ملي شورا ولسی جرګې نه ده چې باید په دغه موضوع باندې یو ځل بیا غور وکړي، ځکه دغه خلک ضرورت لري او ډېرې کورنۍ دي ته په تمه دي چې د حکومت لخوا ورته مرستې وشي. اما د ولسی جرګې لخوا تیر ورځ دغه پروګرام رد شو.
د ولسی جرګې لخوا د ملي دسترخوان پروګرام لره ردولو وروسته د افغانستان جمهوری ریاست له وکیلانو څخه وغوښتل چې دغه پروګرام دردولو پر ځای دی خپل نظارتي رول زیات کړي تر څو د فساد مخه ونیول شي. د افغانستان جمهور رئیس غنی د ملي دسترخوان پروګرام د پرانیستلو پر مهال خبرداری ورکړ که کوم چارواکي په دغه پروګرام کې فساد وکړل له پخو څخه به یې راوځړوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د عامه روغتیا وزارت وایي افغانستان د کورونا د وایروس د ناروغۍ لپلوه په ښه حالت کې دی. د دغه وزارت سرپرست وایي چې اوسمهال د مشکوکو ماینسو پیښو مثبته فیصدي د 10 او 20% ترمنځ ده. د بلې خوا د ارشاد، حج او اوقاف وزارت له خلکو غوښتي چې روغتیایي سپارښتنو ته دي پام وکړي او د کوچني اختر اشتباه دې تکرار نه کړي.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثمانی وایي چې اوس مهال افغانستان د کرونا د وایرس سره د مبارزې په برخه کې په یو ښه حالت کې دی او په دغه هیواد کې د مشکوکو ماینسو پیښو د مثبتو پیښو د فیصدۍ پایلې د 10 او 20% ترمنځ دي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثمانی د پنجشنبې په ورځ کابل کې د ارشاد، حج او اوقافو د وزارت سرپرست مولوي عبدالحکیم منیب سره یو ځای یو خبري کنفرانس د خبرو پر مهال وویل چې که خلک د دغه وزارت پارښتنو ته پام ونه کړي نو دا حالت د لوی اخسر وروسته بیرته
خدا را شکر گزار هستیم که در مبارزه با وایرس کرونا
د خدای شکر ادا کوم چې د کرونا وایرس سره په مبارزه کې موږ په خو وضعیت کې یو. د دې لپاره چې د معاینه شوو مشکوکو پیښو مثبته فیصدي مخ په کمیدو ده، د کرونا پر ناروغۍ د اخته کېدونکو ناروغانو شمیر مخ په کمیدو دی او روغتونونو ته د درملنې لپاره د کرونا پر ناروغۍ د اخته شوو ناروغانو ورتګ هم د کمیدو په حال کې دی. همداشان د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمیر کم شوی، خو موږ باید متوجه واوسو چې د کوچني اختر اشتباه بیا تکرار نه کړو.
تکرار نشوه.
ډاکټر عثمانی وایي چې په تیر کوچني اختر کې خلکو د عامه روغتیا وزارت سپارښتنو ته پاملرنه ونه کړه او د اختر د مبارکۍ لپاره یو او بل کره لاړل، چې له امله یې د اختر دوه اونۍ وروسته د کرونا ناروغي دومره زیاته خپره شوه چې روغتونونه په ناروغانو ډک شو. د ارشاد، حج او اوقافو سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم منیب هم له خلکو په اختر کې د عامه روغتیا وزارت سپارښتنو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه او وویل چې خلک باید په جوماتونو کې هم فاصله او هم د حفظ الصحې شرایط مراعات.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان روان وضعیت ته پام راوړل. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د راتلونکي حضور په اړه مطلب خبر کړي. د دې مطلب لیکوال د واشنگتن حکومت ته دا خبر تر غوږه ورته ری چې له نورین ډکه راتلونکي ته فکر وکړي. لیکوال خبرداري ورکوي چې خای طالبان بیا پر افغانستان مسالت شي او بیا هلته بنسټپال وروزل شي او د ترهګرو ځاله جوړ شي. خو دا ټول څومره امکان لري؟ په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انستیتیوت مشر هاشم وحدتیار امریکا غږ ته وویل
طالبان په دوه صورتونو کې په افغانستان تسلط پیدا کولی شي. یو دا دی چې امریکایي پوځیان د افغانستان څخه ټول ووځي. دویم دا دی چې که چېرته د امریکایانو سره داسې یو جوړجاړی وکړي چې د امریکایانو بعضې اډې پوځي اډې په افغانستان کې ومني، بیا هم امکان دی شته چې طالبان په افغانستان باندې تسلط پیدا کړي. غیر د هغې نه که نړیوال پوځیان په افغانستان کې شتون ولري، با وجود د دې چې مخامخ په جګړه کې به پوخ نه وي، خو که بعضې مرکزونو کې لکه بګرام کې هم دوی شتون سمبولي شتون ولري، بیا به هم هېڅکله هم طالبان په ټول افغانستان باندې تسلط پیدا نه کړي.
شیکاګو تریبیون ورځپاڼې د طالبانو په رهبرۍ او د مذاکراتي ډلې په تغییر یو مطلب خبر کړی. ورځپاڼه د څېړونکو په وینا لیکي چې په مذاکراتي ټیم کې بدلون ښایي له افغان مشرانو سره د خبرو لپاره ښه خبرې، او دا د دې نښه ده چې طالبان د سولې دوم پړاو ته څومره جدي ګوري. په واشنگتن کې د افغانستان د چارو کارپو برنټ روبن وی
First of all that
د ملاقات په اړه ځکه فکر کوم چې دا د طالبانو په اړه یو مهم نسلی بدلون ښکاری، هغه هم یو نوې نسل ده. خو خایي یو شی ته اشاره وی چې د کندهار زړه رهبری چې له یو مدیر اوسته چارې د حقنی شبکې ته سپارلې وي بیرته مخې ته راځي.
د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د افغانستان د سولې پر بهیر او امنیت یو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د ناتو تازه خبرداري ته په پام سره لیکل شوی چې د طالبانو بریدونه ښایي د سولې بهیر کمزوري کړي. په دې اړه د سیاسي مبصر خالد سادات نظر اورو.
د طالبانو له لوري جګړه یې همدارنګه د جګړې شدت کته هر لوري کې په ټوله کې له بده مرغه دغه د جګړې بیلانس او د سولې ترمنځ بیلانس نشي ساتل کېدلی. یعنې جګړه به پر سولې باندې پیاوړي شي، د جګړې بیلانس به بالاخره جګ شي او د سوله به خپل دغه قیمت او د خپل اوسنی وضعیت ته د لاسه ورکړي. دویمه مسله دا ده چې روان فرصتونه بالاخره دا له منځه وړي.
بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د خپلې لیکنې په یوه برخه کې د سولې په بهیر کې د افغان ښځو اندېښنې راپورته کړې دي. په لیکنه کې ویل شوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیل احتمال ته په پام ډېرې افغان ښځې اندېښمنې دي چې لاسته راوړنې بریاوې بیرته وانخیستل شي. سره له دې چې طالبانو ویلي د اسلام او افغانستان د دودونو په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي، خو ځینې ښځې دا څرګندونې ټولیزې ګڼي. له دې اندېښنو سربیره ډېرې افغان ښځې ټینګار کوي چې شاته نه ستنی. د افغانستان د ښځو چارو وزیر حسینې صافی د ښځو دې اندېښنو ته په ځواب کې امریکا غږ سره په خبرو کې داسې وویل: موږ
باید په مذاکراتي ټیم کې مدافعین د ښځو ولرو. موږ د حکومت د دې ابتکار چې څلور نفره خویندې ګمارلې دي په مذاکراتي ټیم کې د دې هرکلی کوو. د ښځو د وزارت د ادرس نه یوازې د خویندې مدافعین نه، بلکې زموږ ورونه هم د جمهوریت د ښځو د حقوقو د ټولو هیوادوالو د حقوقو مدافعین. بغیر د هغې نه یوازینی شی چې موږ کولی شو د آینده لپاره او د خپل لاسته راوړنو د ساتلو لپاره باید وکړو همغږي ده.
ګارډین ورځپاڼې په غور ولایت کې د هغه نجلۍ کیسې ته پام اړولی چې وایي د خپل مور او پلار د وینو غچې له وسلوالو طالبانو اخیستی. په مطلب کې راغلی چې پیغلوټې قمرګلې له خپل کوچني ورور سره په اګریوه کلي کې له وسلوالو یرغلګرو سره جګړه کړې. هغه وایي طالبانو زما مور او پلار له کوره وویستل او هغوی زما په مخ کې په ډزو ووژل. ما هیڅ نه شوای کول. ما د خپل پلار ټوپک راواخیست، دوه طالبان مې ووژل او یو مې ټپي کړ.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.